tasu.lspacepakhtosarayast.nuri.kisi.lspace.com.au/pakhtosakhawauri
SBS, a world of difference. You're with SBS Pashto on mobile, online and on radio.
Tasil SBS Pakhto Sarayas po mobile, online o pa radio ke.
سلامونه ستړي مشه نن سه شنبه د 2015 کال د اکتوبر د میاشتې 14 نیټه ده چې د 1404 هجری لمریز کال د تلې د میاشتې له 22 نیټې سره برابرېږي. زه مجیب بیم او تاسو د اس بي اس پښتو خپرونې ته غوږ یاست. مخکې له دې چې د خپرونې د مطالبو په اړه معلومات وړاندې کړم، غواړم د استرالیا هغو اصلي اوسیدونکو ته چې نن ترې دغه خپرونه وړاندې کوم درناوی وړاندې کړم. اس بي اس پښتو د کیمبرګل خلکو پخوانیو او اوسنیو مشرانو ته درناوی وړاندې کوي. موږ همدارس د ابوریجنل او تورست تنګي د جزایرو ټول هغه دودیز مالکین منو چې تاسو پکې دغه خبرونه اورئ. د نن ورځې په خبرونه کې د بیلابیلو مطالبو په اړه مرکه او راپورونه لرو. په دې هیله چې د خبرونې تر پایه له موږ سره اوسئ. زما همکارې سمیه شفیقی یو رپورت د موټر د سفر په اړه برابر کړی چې په موټر کې د سفر پر مهال باید تاسو کوم ټکي په پام کې ولرئ. رحیم الدین اوریاخیل یو رپورت له پاکستان سره د طالبانو د اړیکو د ترنګلتیا او له هند سره د اړیکو د ښه کېدو په اړه راستولی دی. د افغانستان د کرکټ بورډ له پخوانی ویاند فرید هوتک سره مو د ویاندی د سفر او په استرالیا کې د نوي ژوند په اړه مرکه ترسره کړې ده. له اسلام ګل افریدی څخه به په پاکستان کې د وروستۍ مهمو پیښو په اړه واورو. په پیل کې ستاسو پام د نن ورځې مهمو خبرونو ته اړوم. ترامپ وایي په منځني ختیځ کې د سولې نوی پړاو پیل شوی دی. د استرالیا فدرالي پولیس د خپلواکې سناتورې لیدیا تورپ د څرګندونو په اړه څېړنې کوي. او نن د افغانستان او بنګلادیش لوبډلو ترمنځ دریمه یو ورځنۍ لوبه ترسره کیږي. اوس هم پام وکړئ بشپړ خبرونو ته. د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ټرمپ ویلي چې په غزه کې د اسرائیل او حماس جګړه پای ته رسیدلې او په منځني ختیځ کې د سولې نوی پړاو پیل شوی دی. نوموړي دغه خبرې د حماس لخوا د شلتنو یرغمل شویو اسرائیلیانو او د اسرائیلو له زندانونو څخه د 1900 تنه فلسطینیانو له خوشی کېدو وروسته کړې دي. دا تبادله د متحده ایالاتو لخوا د سولې د وړاندیز شوي پلان د لومړی پړاو یو برخه ده. خغلی ترامپ دا یو تاریخي شیبه بللی او ویلی دی چې له پرله پسې څو کاله جګړې وروسته آسمان آرام دی.
And after so many years of unceasing war and endless danger, today the skies are calm, the guns are silent, the sirens are still, and the sun rises on a holy land that is finally at peace, a land and a region that will live, God willing, in peace for all eternity.
له اسرائیل وروسته ډونالد ترامپ مصر ته سفر کړی او هلته یې د مصر، قطر او ترکیې له مشرانو سره د غزې د تړون د تضمین کوونکو په توګه اعلامیه لاسلیک کړې ده. د مصر ولسمشر عبدالفتاح السیسی ویلي چې د دوو دولتونو حل لاره د فلسطینیانو او اسرائیلیانو د ارمانونو د ترلاسه کولو او په سوله کې د ژوند کولو یوازینۍ لاره ده. هغه ویلي چې مصر به پراتلون کوبرازو کې له امریکا سره په ګډه کار وکړي ترڅو د غزې د بیا رغونې لپاره ګډ بنسټونه کېږدي.
من هدا المنطلق From this perspective, while the people of the region all enjoy and continue to enjoy their right to independent national states, the Palestinian people are no exception. They too have the right to determine their destiny and look forward to a future free from the spectre of war. They also have the right to enjoy freedom and to live in their independent state, a state that lives side by side with Israel in peace, security, and mutual recognition.
في سلام وأمن واعتراف متبادل
دا یو اسرائیلی یرغمل شوی ورور چې په غزه کې له بند څخه خوشی شوی او اسرائیلو تستون شوی وای چې د خپل ژوند د غور او راځي د بیانولو لپاره هیڅ الفاظ نه لري. رونن اوهل وای چې هغه د خپل 24 کلن ورور آلون اوهل پیانو غږولو ته سترګې په لاره دی او هغه هیله لري چې موسیقي به هغه جوړ کړي.
After 2 years, my big brother Alon is back home. I saw him today when he back from Gaza, and it was so exciting for us and for Alon. We jumped on each other as we first saw each other. From now is we need to do everything to get our life back, and it will happen.
په همدې حال کې د غزې د النصر روغتون مخې ته زرګونه کسان راټول شوي و ترڅو د هغو بندیانو هرکلی وکړي چې د اسرائیلو له زندانونو خوشې شوي او په بسونو کې غزې ته رسېدلی دي. خوشې شوي فلسطینی بندي سعید شبیر د خپل آزادۍ حس داسې بیان کړی:
The feeling is indescribable. Seeing the sun without bars is an indescribable feeling. My hands are free from the handcuffs. This is a feeling beyond description. Freedom is priceless.
د استرالیا د مخابراتو وزیر انیکا ویلز له 14 څخه تر 14 کلونو پورې ځوانانو لپاره د ټولنیزو رسنیو د بندیز په اړه ملي تبلیغاتي کمپاین اعلان کړی دی. میرمن ویلز وایي د هغو زده کوونکو لویه برخه چې هغې ورسره خبرې کړي دي خوشحاله او منندوی دي چې دا قوانین پلي کیږي.
These social media laws are world leading, and when we went to the UN several weeks ago, it was significant how many other countries wanted to engage with us about the how and the why of what we are doing. These laws will not mean perfection, but they will mean a significant and meaningful difference, and they will spread cultural change across 13 to 16 year olds in this country.
د استرالیا فدرالي پولیس وایي چې دوی د هغو پراخو غندل شویو څرګندونو پلټنه کوي چې خپلواکي سناتور لیدیا تورپ د تیرونی په پای کې د فلسطین په پلاوی لاریون کې کړی دی. سناتور تورپ د خپل وینا پر مهال ویلي چې د فلسطینیانو د عدالت لپاره به د پارلمان مانۍ وسوځوي.
And if I have to burn down Parliament House to make a point, I am not there to make friends. I'm there to get justice for our people.
د ویکتوریا د پولیسو مشر کمشنر مایک بوش په دغه ایالت کې د مخ په زیاتیدونکو جرمونو د کچې د کنټرول او د خلکو د باور د بیا رغولو لپاره د اصلاحاتو لویه طرحه وړاندې کړې ده. د طرحې له مخې به د مرستیال کمشنرانو شمیر له شپږو څخه څلورو ته راټیټ شي چې یو به یې د جرم مخنیوي ته وقف شي. هغه وایي چې بدلونونه به افسران له اداري کار څخه آزاد کړي، په داسې حال کې چې اجرایوي ټیم به هم کم کړي ترڅو نور افسران په لومړۍ لیکه کې ځای پر ځای کړي.
The second problem we have is the lack of trust and confidence in the Victoria police. We need to lift that. So in terms of those two very significant issues, we need to police differently. We need a reset. We need to reorganize ourselves. And today, I announced to our people here at Victoria Police what the proposed change looks like.
تا ټاکل شوی ترڅونن د افغانستان او بنگلاديش ملي لوبډلو ترمنز دریم یو ورځنی لوب تر سره شي. دغه لوبه د کابل په وخت مازدیګر په 4:30 او د سیدنی او ملبون ښارونو په وخت شپې په 11 بجې پیلېږي. په رواني لوبلړۍ کې افغانستان خپلې تیری دوه ورځنۍ لوبې له بنگلاديش څخه ګټلې دي، مګر بنگلاديش په افغانستان ته په 3 لوبو کې ماته ورکړې ده. اوس هم پام وکړئ د هوا حالاتو ته. په سیدنی کې ډیری لمر، د تودوخې لوړه درجه 28، ملبن کې نیمه ورځ، د تودوخې لوړه درجه 21، پرت کې لمر، د تودوخې لوړه درجه 15، په اډلید کې باران، د تودوخې درجه 21، هوبارت کې نیمه ورځ، د تودوخې لوړه درجه 18، کانبرا کې لمر، د تودوخې لوړه درجه 21، په نیوکاسل ښار کې ډیری لمر، د تودوخې لوړه درجه 28، په برزبن کې نیمه ورځ، د تودوخې لوړه درجه 13، په داروین کې هم نیمه ورځ، د تودوخې لوړه درجه 14، او له استرالیا څخه بهر په کابل کې ډیری لمر، د تودوخې لوړه درجه 28 او ټیټه 11، په پېښور کې لمر، د تودوخې لوړه درجه 13 او ټیټه 40. دا هم د استرالیایي ډالر پر وړاندې د نورو اسعارو بیې: د استرالیا یو ډالر 15 امریکایي سنټه، یو استرالیایي ډالر 55 یورو سنټه او 49 برېټانوي پنسه، د استرالیا یو ډالر 55 هندیو کلدارو او 104 اتیا پاکستانیو کلدارو سره برابرېږي. د استرالیا یو ډالر د متحده عربي اماراتو له 2.3 درهم سره برابرېږي، او د استرالیا یو ډالر 240 افغانۍ کېږي. خبرونه همدومره و، لملتیامو مننه کوم. قدر من اوریدونکو، تاسو اس بی اس پښتو ته غواږی یاست. تنن ورځې مهم خبرونه مو اوریدل، د استرالیا د مهمو ښارونو د هوا د حالاتو په اړه، او همدارس د استرالیایي ډالرو د ارزښت په اړه مو له تاسو سره معلومات شریک کړه. اوس هم یوه لنډه دمه لرو، له هغه وروسته هم زموږ خپرونه دوام لري. یو ځل بیا هم تاسو ته خراغلاست وایم. تاسو د اس بی اس پښتو خپرونې ته غواږی یاست. اوس هم ستاسو پام زما د همکاري سمیه شفیقی یو رپورټ تر اړوم چې د موټر د سفر په اړه برابر کړی دی، چې په موټر کې د سفر پر مهال باید تاسو کوم ټکی په پام کې ونیسئ. لږ وروسته به له اسلام ګل افریدی سره تر سره شوی مرکه په ګډه واورو.
استرالیا ډیره لوی ده، او که تاسو غواړئ په ښه توګه یې وګورئ، نو په موټر کې یا د سړک له لارې سفر یوه ښه لار ده. د پراخو منظرو ترمنځ د کلیواله بیکریو تازه خواړه او د وحشي حیواناتو ناڅاپي نندارې هغه څه دي چې تاسو یې د موټر له لارې سفر کې لیدلی شئ. که تاسو له استرالیا بهر د موټر سفرونه کړي وي، نو بیا هم تاسو باید د استرالیا د موټر له لارې د سفر او چکر چیلنجونو ته آماده اوسئ. د نن پر راپور کې موږ تاسو ته په دې اړه معلومات وړاندې کوو چې څنګه د داسې یو سفر لپاره ځان چمتو کړئ، څنګه خوندي پاتې شئ، او څرنګه کولای شئ له خپل سفر ډیر خوند واخلئ. د سفر لیکواله لارا پیکونی وایي د موټر له لارې سفرونه یوازې ښکلي منظرې نه، بلکې تر دې ډیر څه درکوي.
There's so many rainforest, desert, coastal hamlets, islands. You really get a sense of all the different terrains and geography in Australia. And I think you're interacting with locals, so you're starting to build a bigger picture about what Australia is.
خود همدی پراخوالی لاملا لمخ کی پلان جوړول حتمی دی، ځکه ځنی سیمه ډیر لري پرتی دی. هلته نه موبایل آنتن ورکوي، او نه هم په اوږدو مزلونو کې د پیټرول پمپ وي. له تاګ مخکې خپل مسیر وڅېړئ، او له یوې د سړک څنډې د مرستې ادارې یا روډ سایډ اسیسټنټ سره نوملیکنه وکړئ. د آر ای سی وی د پالیسی مشر جیمز ویلیامز وایي چې په موټر کې څو مهم توکي باید حتمی در سره ولري.
So make sure you have, for example, a first aid kit. Make sure you have an atlas. Lots of people don't have road atlases anymore, and they rely on their phones. But of course, in Australia, you might not necessarily have connection to the internet. So think about that. Think about the fact that you will be potentially in a remote or regional area, and therefore you have to be, as I said, self-contained. So take plenty of water, snacks, food, and of course also what we would call safety equipment. So things that you might need to, say, for example, jack up the car, change your tire, make sure you've got a spare tire.
ویلیامز وایي که موټر مو خراب شي او د موبایل انتن نه وي، نو له خپل موټر سره نږدې پاتې شي.
And the reason for that is quite simple. It's easier to find a car than a person if you're lost. And of course, with the car comes everything you've got in the car, like your first aid kit and your water and everything else that we talked about earlier. Ideally, you would wait for someone to drive by, wave them down and ask them for assistance and ask them to call emergency roadside assistance when they have reception, when they drive on.
په کلیوالو سیمو کې د موټر چلولو پر مهال تل د وحشي حیواناتو په ځانګړي ډول د کانګورو سره پام وکړئ. د سهار وختي او ماښام پر مهال د موټر چلونې ډډه وکړئ، ځکه دا وحشي حیوانات هم دغه وخت کې ډیر فعال وي. جیمز ویلیامز وایي له وحشي حیواناتو سره ټکر کېدای شي مرګونی وي.
It's very important that if you are in an area where you think there's wildlife, that you slow down. If you see an animal, be particularly careful. If you are in an area where you think you will hit a kangaroo and it's likely to happen, it's very important you don't swerve, that you apply the brakes as quickly and firmly as you can, release the brake, but don't swerve because, of course, that could mean that you hit a tree or an oncoming traffic, and that's a worse outcome.
کله کوم ځناور سره ټکر وکړئ، په ډیر احتیاط سره د سړک غاړې ته ودرېږئ. وګورئ چې ټول روغ رمټ دي، او که حیوان ټپی وي، د ایالت د وحشي ژوو ادارې ته د مرستې لپاره زنګ ووهئ. د آسترالیا هوا هم د چلونې پر حالاتو اغیز لري. ویلیامز سفر کوونکو ته یادونه کوي چې هوښیار واوسئ، په ځانګړي ډول د دوبي او ژمي په سختو ورځو کې.
In summer, the issue is primarily bushfires and extreme heat. Heat can have an impact on batteries, particularly if you're driving an electric vehicle. But also, of course, the risk of bushfire is significant. Always be across the emergency weather app in your local state or territory. Keep up to date with any events. Fires move extremely quickly, crossroads, of course, and different terrain. In winter, it tends to be issues around frost, black ice, and generally cold and wet weather and visibility issues.
د سړک پر سر د سفر قوانین په ټول آسترالیا کې تر ډېره یو شان دي، خو له تګ مخکې د هر ایالت د بیلابیلو توپیرونو کتل ګټور دي. د لارا پیکونی په اند د موټر سفرونه د آسترالیا کلتوري تنوع را څرګندوي.
If you're in Darwin, for example, that's really a multicultural city and there's a lot of Asian influence. It's almost like an Asian city. If you go down to the Mindle Beach markets at night time and watch the sunset and get all those beautiful food, all the way down to like the interior of the outback where it's really very typically Australian. You've got your beautiful outback pubs, so it's a really good way to start to unravel the various cultures in the country.
نو پختنه دادا چی آسترالیایان پلاره کی عموما چیرته دمکوی؟ دلته موږ د کلیوالو بکریو، وړو خارګوټو، پبونو، کرنیزو، ستالونو او د کمپ ځایونه یادولی شو. لارا پیکونی وایی د آزاد فضا یا بهرنی فعالیتونه حتمی دی.
It's really just about getting out in nature for a lot of people. So hiking and fishing, wild swimming on the Gibb River Road. Like there's lots of beautiful water holes, Bell Gorge, where you can swim in this incredibly remote, rocky pool. No crocodiles there. But of course, you need to be careful of that if you're anywhere around the top of Australia.
د موټر یا سړک للارې په لومړي ځل د سفر کوونکو لپاره هغه ځنې آسانه سپارښتنې او وړاندیزونه لري.
There's the Great Ocean Road down in Victoria, which is a beautiful coastline to travel. There's also the Pacific Coast, which kind of goes from Brisbane to Sydney, and there's lots of beachy towns along the way. Tassie is a great spot for a road trip because it's not very big. It's like a European country. You only need to be driving for 2 hours at a time to see some different landscapes.
او که غواړی سفر مو نور هم په زړه پورې او له نویو تجربو ډک وي، نو دغه سپارښتنې کوي.
The big ones are like your Cairns to Cape York or your Gibb River Road in the Kimberley in Western Australia, which is incredible, quite intrepid. So you need to have a four-wheel drive and you need to know what you're doing. But there are some of the really cool ones. Also along the Murray River, we can stop and do a bit of a kayak. It's also a beautiful one. There's just so many.
د لا ډیرو معلوماتو لپاره د استرالیا سیاحتي ویبپاڼه یا د خپل ایالات یا سیمې رسمي سیاحتي ویبپاڼې در سره وګورئ. په دې ټولو ویبپاڼو کې د سرک یا موټر له لارې سفرونو لپاره ځانګړي پاڼې شته او معلومات ورکوي. د استرالیا اکسپلین پودکاست کې ګډون وکړئ یا در سره خوښ کړئ، ترڅو په استرالیا کې د نوي ژوند د پیل لپاره لا ډیر ګټور معلومات او سپارښتنې ترلاسه کړئ. آیا کومه پوښتنه یا د کومې موضوع وړاندیز لرئ؟ مهرباني وکړئ australiaexplained@sbs.com.au ته خپل ایمیل را ولېږئ.
قدرمن اوریدونکو، اوس هم زما همکار اسلام ګل افریدی له خیبر پختونخوا څخه د ټلیفون په کرخه ده. له هغه څخه به په پاکستان کې د وروستۍ مهمو پیښو په اړه واورو. افریدی صاحب، ستړی مشي په پیل کې مهرباني وکړه، له اوریدونکو سره په پاکستان کې د وروستۍ مهمو پیښو په اړه معلومات شریک کړه.
مننه منیب صاحب. لومړنی خبر چې د خیبر پختونخوا مشر وزیر سهیل افریدی چې دی هغه ټاکلی شوی دی، خو د مرکزی حکومت پر ځنو پالیسیو سختې نیوکې کړې دي. دویم خبر دا چې د پدې وروستیو کې د افغانستان او د پاکستان ترمنځ د شخړې له امله ټولې لارې چې دي د تګ راتګ لپاره چې دي هغه تړلې شوې دي، او د سند ایالت کې چې دي د ګوزن د ناروغۍ چې کم کمپین پیل شوی دی، ایالتي چارواکي وایي چې په دغه کمپین کې به افغان ماشومانو ته هم واکسین ورکول کیږي.
مرن افریدی صاحب، تاسو د خیبر پختونخوا د نوی مشر ټاکل کېدو ته اشاره درلوده، که مهرباني وکړئ او وایئ چې سهیل افریدی څوک دی، اول یې په خیبر پختونخوا کې د پوځي عملیاتو ترسره کېدو سره مخالفت کړی دی، یا یې هم د افغانستان پالیسۍ ته د بیا کتنې غوښتنه کړې؟
منیب صاحب، دغه ده چې په دې وروستیو کې د پاکستان تحریک انصاف ګوند چې په خیبر پختونخوا کې پر دریم ځل باندې واکمنی په لاس کې لري، د دوی تیر چې کوم مشر وزیر علي امین ګنډاپور، له هغې نه د پاکستان تحریک انصاف ګوند چې کوم مشر دی چې اوس پاډیاله بندیخانه کې بند دی پر ځنو قضیو تر اورېدنې تر لاندې دي، د هغې لخوا پر دې باندې د نباورۍ څرګندونې وشوې، او دغه شانتې در ده په ځای باندې د سهیل افریدی نوم وټاکلو چې دی د خیبر په کوم خوا راتلونکي یلتی مشر وزیر وټاکل شي. سهیل افریدی چې دی هغه د خیبر د باډي سیمه اوسیدونکو دی، او په د افریدو کې په کام شلوبر کمبرخیل دی، او د زدکړو یا د پهنتون نه را پدې خو چې دی د تحریک انصاف ته ګوند سره تړاو لري، او په دې ورستیو کې چې د یلتی اسمبلی ټاکنې تر سره کړي، نو دی په کې د یلتی اسمبلی غړي په لومړي ځل وټاکل شو. قسم په کورنۍ کې کوم د سیاسي لوی مشر شتون نه لري، خو ځنې خپلوانی د شانتې دي چې پر سیاست کې برخه درلوده، خو په شخصي توګه باندې د دې کورنۍ هیڅ کوم په سیاست کې برخه نه لرله. رب شو دې ته چې دی په لومړنۍ وینا کې چې دی ځنې مهمو خبرو ته اشاره کړې ده، او پر ډېر ټینګار یې کړی دی، او د مرکزی حکومت پر ځنو پالیسي سختې نیوکې کړې دي. په لومړنۍ فرصت کې دوی وویل چې د فوزي عملیاتو به هیڅ کس اجازه نه ورکول کېږي چې په قبایلي سیمو یا په خیبر پختونخوا کې فوزي عملیات ترسره شي، او باید چې د نامنیو د مخنیوي لپاره چې دی د خبرو لارو چاره چې دی هغه خپله کړې شي. دوی په دوی دا هم وویل چې که د فوزي عملیاتو لپاره چې کومه کړنلاره جوړول کېږي، نو د خیبر پختونخوا یالتي چارواکي او قومي مشران چې په باور کې نه اخیستل شوي نو دوی ته به اجازه نه ورکول کېږي. دوی د افغانستان سره د اړیکو په اړه باندې هم خپل څرګندونې وکړې او ویل چې د افغانستان سره چې کومې پالیسي د اړیکو ساتلو لپاره یا د امن ځای پر ځای کولو لپاره جوړیږي نو باید چې د خیبر پختونخوا ایالتي چارواکي هم پر دې کې د دوی باور واخیستل شي او یا د دوی رایه واخیستل شي. دوی وویل چې د وروستیو کې ځینې دغه شانتې پالیسۍ رامنځته شوي دي چې د پاکستان او د افغانستان اړیکې ترنګلې کړې دي او دا د هغه ناکامو پالیسیو نتیجه ده چې جوړې شوې دي. دوی وویل چې د پښتون ژغورنه غورځنګ چې باندې کوم بندیزونه لګول شوي دي نو د هغې به هم په لومړني د وزیرانو په ناسته کې چې د کوم عدالت په غونډې په هغې کې به د دینه ځان خبروي او زر تر زره به هغه بندیزونه د دینه لری کوي. دوی دوه قانونونه چې په خیبر پښتونخوا کې ځای پر ځای دي چې او دلته کې د بشري حقوقو د لپاره کوم ټولنیز فعال چې فعالیتونه کوي د هغې پر ضد کارول کېږي د هغې د منځ د وړلو خبره هم کړې ده. دغه شانتې دوی ویلي دي چې په د وروستیو کې چې په قبایلي سیمو کې کوم خوډب یا کومې پېښې رامخته شوي دي او خلکو ته زیانونه اورېدلي دي نو د هغې به هم اورېدنه کوي. او دغه شانتې دوی وویل چې په ملي راډیو باندې چې کوم په پېښور کې برید شوی وو چې هغه د پاکستان تحریک انصاف ګوند په هغې باندې تورن شوی و د هغې د بېرته د دې سړنو امر یې هم کړی دی چې د دې سړنه وکړي شي. سهیل افریدی چې دی په خپل وینا کې چې دی د افغان کډوالو د استلو په دغه پروسه باندې نیوکې کړې دي او د مرکزی حکومت نه غوښتنه کړې ده چې د دوی د استلو دغه پروسه یا دغه عمل چې دی هغه د ناسم دی ځکه چې د خلکو 15 کاله موده په پاکستان کې تیره کړې ده خو اوس یې د استلو دغه پروسه د بشري حقوقو سرغړونه ده او دا به د دواړو هیوادونو اړیکې ترنګلې کوي. دا چې دی د دوی دغه وینا په ټولنیزو رسنیو کې هم لیدل کېږي خو ځینې خلک دا وایي چې دوی ډېرې زیاتې جذباتي خبرې کړې دي خو په راتلونکي کې معلومیږي چې دوی به په دغو خپلو خبرو باندې پر څومره حده پورې عمل کوي یا به دغه عملي کېږي.
مننه افریدی صاحب. یو شمیر رسنیو راپور ورکړی چې د طالبانو او پاکستانی ځواکونو ترمنځ لنکتې وروسته اوس ډیورن کرکې سره نږدې وضعیت آرامه دی. تاسو ویلې چې د تګ راتګ ټولې لارې لا تړلې دي خو یوې رسنۍ پرون راپور ورکړی و چې افغان کډوالو ته اجازه ورکول کېږي چې له پاکستان څخه افغانستان ته راشي. که مهرباني وکړئ په دې اړه وروستي جزئیات له اوریدونکو سره شریک کړئ.
مونیس د یولسم او دولسم اکتوبر د شپه باندې چې دی هغه د افغان طالبانو لخوا چې دی د پاکستان په بیلابیلو برخو کې چې دی هغه د هغې لخوا چې دی هغه بریدونه وشول او دا د هغې لکس العمل و چې په دې وروستیو کې په افغانستان کې د پاکستان د لورې چې دی د ځینو پاکستاني طالبانو پر پټن ځایونو باندې بریدونه ترسره شوي دا د هغې په لکس العمل کې مخې ته راغلل. د هغې نه وروسته پاکستاني د فوز ویان چې دی هغه دغه خبره تاییده کړې ده او ویلي دي چې په د افغان طالبانو د لورې په شوي برید کې 22 پاکستاني عسکر ووژل شوي دي او یو کم 1.5 دي هغه ژوبل شوي دي. خو دغه شانتې دوی د 200 طالبانو د وژل کېدو خبر هم ورکړی دی او دغه شانتې د افغان 300 یا د 300 د تباه کولو خبر هم دوی ورکړی دی. دغې نه وروسته چې دي د دغه خوډب د پیښې نه وروسته چې دي د انګوراډه غلام خان تورخم خرلاچی او چمن لاره چې دي هغه د هر قسمه تګ راتګ لپاره تړلې شوې ده. خو په دې وروستیو کې تاسو ورته هم اشاره وکړله په چمن کې یوازې هغه افغان کډوالو ته د تلو اجازه ورکړه چې هغې یو ورځ یا دوه ورځې وړاندې چمن ته رارسېدلي وو یا په لاره کې وو یا نږدې وو نو هغې ته د تلو اجازه ورکړه شوې ده. خو له هغې وروسته بیا دغه لاره چې دي د هر قسمه تګ راتګ لپاره تړلې شوې ده او په تورخم پوله سره نږدې چې کوم مال وړونکي ګاډي دي چې نږدې ولاړو هغې ته بېرته لوړ سیمه ته چې دي هغه د تلو امر کړی دی او اوس پر مهال باندې تورخم او ځینې نورې چې کومې ځایونه دي چې چېرته کې د مال وړونکي ګاډي به ودرېدل هغې ته د لرې د تلو امر شوی دی چې د امنیت په خاطر باندې. نو اوس تر اوسه پورې چې دي د دواړو افغان طالبانو او د پاکستاني چارواکو ترمنځ د لارو پرانستلو او دغه د اوس چې کوم کړکېچ راولاړ شوی دی د هغې په برخه کې له هېڅ قسم څه پرمختګ نه دی شوی. که څه هم د اسلامي هېوادونو په ایران قطر او د سعودي عربستان لخوا په دواړو ډلو باندې چې دي غږ شوی دی چې دوی دې د صبر او زغم سره کار واخلي او د دغو ستونزو حل د خبرو د لارې راوباسي.
مننه افریدی صاحب. تاسو دا هم ویلي چې د سند ایالت مشر وزیر مراد علی شاه ویلي دي چې په سند کې به د ګوزند یا پولیو واکسین کمپاین په افغان ماشومانو هم عملی شي او لږه وروسته به بیا هیواد ته استول کیږي. که مهرباني وکړئ په دې اړه هم لاوریدونکو سره وروستي جزئیات شریک کړئ.
منیب صاحب دغه د یالتی مشر مراد علی شاه چې دی دغه وینا په داسې حال کې کړی ده چې دوی د ګوزن ناروغۍ د مخنیوي د کمپین پیل پرانسته کوله. دوی وویل چې په سند یالت کې چې څومره افغان ماشومان میشتي هغوی ته به هم دغه واکسین ورکول کېږي. دا په دې خاطر چې دغه ناروغي له منځه ولاړه شي. په دې وروستیو کې په سند کې تر اوسه پورې 9 د ګوزن د ناروغۍ پیښې چې دي هغه ثبت شوي دي. دغه شانتې په هیواد کې دغه شمېرې سخ کاله چې دي 8 ته رسېدلې دي چې دا نړۍ په هغه دوه هیوادونو کې چې دی هغه پاکستان شمارل کېږي، پاکستان او افغانستان، چې دغه ناروغي اوس هم په کې شتون لري. بل ورته د سند ایالت کورونای چارو وزیر هم خبري غونډه کړې ده او په دغه خبره ټینګار کړی دی چې افغان کډوالو د ایستلو دغه پروسه به نوره هم چټک کولی شي. او دغه شانتې په پنجاب کې ایالتي چارواکو هم چې دي هغه دغه اعلانات خپره کړي دي چې کوم افغان کډوال په پنجاب کې ژوند کوي نو هغه ته د پکنډ باندې کور ورکول، د کاروبار لپاره ځای ورکول او دغه شانتې نور اسانتیاوې هغې ته ورکول چې دي هغه ناقانونه بللي دي. او ویلي دي چې که څوک کوم په هغې سره په دې کې مرسته وکړي نو د هغې پر ضد به قانوني لاره چاره چې دي هغه خپلولی شي.
افریده صاحب ډېره زیاته مننه چې دغه معلومات ته له اورېدونکو سره شریک کړه.
مننه، مهرباني.
قدرمن اوریدونکو که چیر غواړی زموږ د نن ورځې د خپرونې مطالب اوری یا هم هغه مطالب چې موږ په پخوانی خپرونو کې خپاره کړی دي نو تاسو کولی شئ زموږ له ویبپاڼې څخه لیدنه وکړئ. زموږ د ویبپاڼې ادرس دی sps.com.au/pashto. یو ځل بیا هم تاسو ته خرغلاست وایم. تاسو د اس بي اس پښتو خپرونې ته غوږیاست. اوس هم تاسو پام له ښاغلي فرید هوتک سره تر سره شوی مرکې ته راړوم. د افغانستان د کرکټ بورډ پخوانی ویاند او خبریال ښاغلی فرید هوتک، ستړی مشي، ډیره زیاته مننه چې د مرکې لپاره د وخت راکړ.
بسم الله الرحمن الرحیم. تر هر څه وړاندې د آسټرالیا ایس بی ایس رادیو قدرمن اوریدونکو مینهوال ته سلامونه احترامات وړاندې کوم. ډیره زیاته مننه مجیب جان چې تاسو موږ ته په خبرونه کې وخت راکړ.
ښاغلی هوتک، پایل به په یوې شخصي پوښتنې وکړو. ستاسو پیدایښت چیرته شوی او زده کړې مو چیرته او کومې برخې کې کړې دي؟
مجیب جان، زه د کابل ولایت په وتخیلو کلي کې زیږیدلم او لومړنۍ زده کړې مې هم د همدې کلي په ابتدایي ښوونځي کې کړې دي. د ښوونځي د 12 ټولګي څخه فارغ شوی یم او همداراز بیا مې لوړې زده کړې د لیسانس تر کچې په ژورنالیزم او نړیوالو اړیکو کې ترسره کړې دي. ورسره څنګ کې د حقوقو له پوهنځي هم فارغ شوی یم او همداراز په نړیواله او کورنۍ کچه مې په پوګ مهاله او لن مهاله کورسونو کې ونډه اخیستې ده چې هغه د کرکټ په برخه کې و، د ژورنالیزم په برخه کې او همداراز د ایونت منیجمنت او د ادارې په برخه کې کورسونه ول. دغه برخه کې مې هم زده کړې کړې دي.
هو تک صاحب، مخکې له دې چې تاسو د کرکټ بورډ وایان شئ، تاسو کرکټ هم کاوه. تر کومې کچې پورې مو کرکټ کړای او ولې مو مسلکي کرکټ پریښوده؟
بله، هو مجیب جان، مال کوچنیواله د کرکټ سره ډیره خاص علاقه درلودلم او بیا چې زه یو څه عمر مې زیات شو، د افغانستان ملي راډیو تلویزیون کې مې د ژورنالیست په توګه دنده ترسره کوله او همداراز بیا په هغه وخت کې د وزیر اکبر د کابل وزیر اکبر خان په سیمه کې کرکټ کې د زبا هم هلته وتلم. د وخت په تیرېدو سره د هغوی له ډلې سره ملګری شوم او بالاخره مې وشوه کولی چې د خپل مینه پوره کړم او کرکټ مخې ته یوسم. ما د افغانستان په کچه په ولایتي سیالیو کې لوبې ترسره کړې دي. یعنی د افغانستان لومړي ځل لپاره چې رسمي ولایتي لوبې وې، زه د لغمان ولایت لوبډلې لپاره ولوبېدلم او په هغه وخت کې زموږ لوبډله تر پای لوبې ورسېدله او همداراز د افغانستان د ځوانانو په لوبډله کې مې هم استازیتوب کړی. د افغانستان استازیتوب مې په بهرنیو لوبو کې هم ترسره کړی دی او لوبې مې کړې دي.
هوتک صاحب، تاسو څنګه د افغانستان د کرکټ بورډ ویاندۍ ته لاره پیدا کړه او څومره وخت مو د کرکټ بورډ د ویاند په توګه دنده ترسره کړه؟
بلې مجيب جانم ما لکه مخه بيستاس ته ویل چې زه خپل ژورنالیست وم پرسنې کې کار کاوه او کرکټر هم وم د دې سره څنګه چې کله د افغانستان کرکټ فدراسیون په چوکاټ کې کار کاوه د اولمپیک سره هلته ما ولنټیر یا د په افتخاري شکل د رسنې په برخه کې هم د افغانستان د کرکټ سره همکاري درلودله د وخت په تیرېدو سره د وخت ولسمشر حامد کرزي حکم ورکړ چې د افغانستان کرکټ به مستقل شي او دغه اداره د په بورډ تشکیل باندې بدله شي خوشبختانه چې زما څخه هم ځینو ملګرو د وخت ملګرو ښاغلي الادات نوري ښاغلي تاج ملوک ښاغلي سید شاه امینزی ښاغلي حامد شینواري او ځینو نورو دوستانو غوښتنه وکړه چې ته خپله مسلکي ژورنالیست هم یې او خپله کرکټر هم یې تخنیکي پوهیږې نو که چېرته ته اوس په اداره کې کار وکړې او دغه غوښتنه له مانه وکړله ما د خپلو ملګرو دوستانو مشوره ومنله او بالاخره ما کرکټ پرېښود د افغانستان د کرکټ بورډ د ویان او رسنیو مسؤول په صفت مې دنده پیل کړله ما شاوخوا د افغانستان د کرکټ لپاره ما شاوخوا شل کاله د افغانستان د کرکټ لپاره په رسنیزه او ویندوی برخه کې خدمت وکړ او په خپل خدمت ویاړم
او تک سب که په دې اړه هم وایي چې د کرکټ بورډ د ویاند اصلي دنده څه ده او آیا فکر کوي چې تاسو یو ښه ویاند وایي که غواړئ دا قضاوت خلکو ته پرېږدئ
د کرکټ بورډ د ویاند دنده په واقعیت سره چې سخته دنده ده او اسانه دنده نه ده ما مخکې تاسو ته وویل چې موږ په ډېر کم امکاناتو شروع را وکړل او موږ به چې کله ولایتي لوبې کولې هغه وخت جی دومره مخکې نه وتللی زه به چې ولایت ته لاړله ما دغه ځای نه به بال په بال موږ د شمشاد ټلویزیون ته داسې نور د ټلیفون په کرخه معلومات ورکول او دغه ځای نه به تخنیک جوړېده او هغه خبر به ترتیب پیدا او د ټلیفون په کرخه به هم ټولو رسنیو ته معلومات شریکول مسج بهغانې به هم لیږل او ټلیفونونه به هم کول موږ کمنټري د هغه سپیکر نه پیل کړله چې هغه په سړکونو کې په آیس کریمونو او د نورو برخو اعلانونه کېږي په دومره کم امکاناتو موږ را پیل وکړو او ورسره څنګ کې د چې کله بیا ټکنالوژي مخکې شوه نو ته کولای شي چې په خپل وخت باندې رسنیو ته اعلامیه ولیږي خبر پاڼه ولیږي معلومات ولیږي د ټلیفون په کرخه باندې نن سبا خو ټکنالوژي مخته تللې ده د ټکنالوژۍ دغه کوم پرمختګونه چې دي په استفادې سره رسنیو سره باید معلومات شریک شي په وخت او خپل لاړ شي رسنیو سره خبرې وکړي د لوبغاړو لپاره مرکې برابرې کړي د ادارې کارکونکو لپاره مرکې برابرې کړي کوم ایونټونه چې روانې له وړاندې خلکو سره معلومات شریک شي او کوم ځای کې چې خلکو ته پوښتنه پیدا شي هغه باید ویان دنده ده چې هغه پوښتنه د خلکو حل کړي په خپلو خبرو کې یعنی ویان باید مسلکي اوسي په ژورنالیزم پوه اوسي ژورنالیزم نه فارغ وي د مسلکي د رسنیو پوښتنه ثواب کړي او همداراز په تخنیکي په کرکټ باندې پوه اوسي یعنی خپل کرکټ کړی وي نو کولای شي چې په اسانه باندې دغه دنده مخته یوسي او د خلکو په هوی لپاره کار وکړي تر څو د خلکو په اسانه باندې کار وکړي د خلکو اسانه ته په ښه شکل باندې معلومات ورسوي چې کرکټ یو تخنیکي لوبه ده لوبه چې بایلل شوه مثلا هغه دلایل وړاندې شي که وګټل شوه دلیل چې وه په ټولو موضوعاتو باندې باید په وخت سره هیوادوالو ته معلومات ورسوي او ویاندې ډېر ګران کار ده او سخت کار ده
هو تک صاحب هغه وخت چې تاسو د کرکټ بورډ د ویان په توګه دنده ترسره کوله آیا د ملي لوبډلې له لوبغاړو سره تاسو مستقیم اړیکه درلوده یا مو مشورې ورکولې چې له رسنیو سره په خبرو کې څه ووایي او څه ونه وایي
بلې هو په دې برخه کې ما درې واره د افغانستان کرکټ ملي لوبغاړو ته روزنیز ورکشاپونه ترسره کړی دي چې په هغه وخت کې اصغر افغان د لوبغاړو لوبډل مشر و او هغه همکاري هم زما سره ډېره زیاته په دې برخه کې او اداري هم ډېره کوخه کا و چې دغه ورکشاپونه په ښه شکل باندې د لوبغاړو سره مخته یوسمه نو په ټوله کې به زه درته وایم چې موږ لوبغاړو ته واضح کړی د موږ لوبغاړو ته ټریننګونه ورکړي دي چې رسنۍ څنګه ولاړ شي رسنۍ سره څنګه خبرې پیل کړي او په دې باندې باید ځان پوه کړي چې کوم رسنۍ سره چې خبرې کوي آیا د خبرونه ثبتی ده لایو ده رادیوي ده ټلویزیونی ده که د آنلاین سوشل میډیا لپاره دا ورسره څنګه کې په دې باندې باید پوه شي چې خبرونه سیاسي ده که اجتماعي ده او که ټولنیزه ده که سپورتي ده، آیا په خبرونه کې بل څوک هم ورسره شته که نشته، او که ورسره شته هغه څوک دي، خپل کلتور فرهنګ څنګه نړیوالو ته په ښه شکل باندې وښيي. دا ټول هغه څول چې موږ په وخت باندې لوبغاړو سره شریک کړي وو، نه تنها چې د افغانستان ملي لوبډلې ته موږ په دې برخه کې ټرینینګونه ورکړي دي، ما په دغه برخه کې د افغانستان نولس کلن لوبډلې ته هم د وخت نولس کلن لوبډلې ته دوه وارې ټرینینګونه ترسره کړي دي.
خو تک په رسنیو کې د مرکو تر څنګ افغان لوبغاړي کله ناکله په سوداګریزو اعلانونو کې هم راڅرګندېږي. آیا د دې لپاره چې کوم اعلان دغه لوبغاړي وکړي او نه کړي له کرکټ بورډ څخه مشوره اخلي او کنه؟
په هغه وخت کې چې زلته ومه وو بالکل لوبغاړو مشوره اخیستله او اوس به هم اخلي، ځکه چې دا یو مهمه برخه ده او حتما به د مارکیټینګ برخې سره خپل نظر شریکوي، سره له دې چې لوبغاړی خپل او خپل منیجر لري د هغوی سره به په همانګۍ باندې مخته ځي. خو د افغانستان د کرکټ بورډ نه په هغه وخت کې معلومات اخیستل کېدل.
خغله او تک سره لدی چې تاسو اوس د کرکټ بورډ وایند نه یاست، ممکن تاسو لدی پښتنې سره مخ کې مخشوي اوسئ چې د افغانستان د ملي لوبډلې ټول لوبغاړي ولې پښتانه دي؟ هغه کسان چې دغه پښتنه په ذهن کې لري، تاسو جواب هغه ته څه ده؟
بله، دا یو تخنیکی بحث هم کېدلی شي. تاسو خبرونه وخت زیات ما ډېر ښه معلومات در سره شریک کړي ول، خو په لنډه کې به زه داسې وایم خدای دې وکړي چې تاسو ته کافي اوسي دا د ما خبرې. په ټوله کې په کرکټ کې استعداد په پام کې نیول کېږي، وړتیا په پام کې نیول کېږي، او همداراز دغه ولایتي لوبې چې کېږي، د زونونو په سطح لوبې چې کېږي، د دې موخ همدا ده چې لوبغاړي مخ ته راشي. په هغه وخت کې چې زه په افغانستان کې وم، ما شاوخوا 650 ژورنالستانو ته روزنیز ورکشاپونه ورکړل د کرکټ د خبریالۍ په برخه کې. د هغې موخه دا وه چې تر څو ځوانان ورزش ته وهڅول شي، ځوانان سپورټ ته راوستل شي، سپورټ وکړي، کرکټ وکړي، او د مختلفو سیمو څخه راشي، ځکه چې د رسنیو رول ډېر مهم و. نو په همدې موخه باندې موږ په دغه په مختلفو ولایتونو کې، یعنی د کابل نه موږ پیل وکاوه، ننګرهار، خوست، کندهار، او په کندوز، په پروان او پنشیر کې موږ دغه ورکشاپونه ترسره کړل د خبریالانو لپاره، تر څو دوی ژورنالستان وکولی شي چې د خپلو ښو خبرونو او خپرونو برنامو په جوړولو سره ځوانان هلته تشویق شي چې کرکټ ته راشي. انو د اخیری تاریخ نه بیا نور ځوانان هم علاقمندي زیاتېدل او زیاته شوه. نو دې سره څنګه به زه درته ووایم چې آب و هوا هم یو مهم رول لري. په ځینو سیمو کې هوا یا په ځینو ولایتونو کې هوا سړه وي، بالخصوص زموږ شمالي ولایتونو کې تر ډېره پورې هوا سړه وي نسبت د ننګرهار، خوست، کندهار، لغمان. د هلته تقریبا اوږد کرکټ کېدلی شي، یعنی د کال په جریان کې شاوخوا 8-9 میاشتې یو لوبغاړی کرکټ کولی شي. خو چې هغه ولایتونه چې هوا یې سړه ده، هلته 2-3 میاشتې کرکټ کېږي. نو په 2-3 میاشتو کې د 2-3 میاشتو او د 8 میاشتو کرکټ زه فکر کوم چې ډېر توپیر لري.
خغله تک لوبه کې بایلل او ګټل وی، خو کله چې لوبغاړي لوبه بایلوي نو په کرکټ بورډ او افغان لوبغاړو خلک زیات انتقادونه کوي. کولای شي په دې اړه خپل کومه تجربه کړې هغه شریک کړي چې د لوبه بایللو پر مهال افغان لوبغاړي او کرکټ بورډ څومره تر فشار لاندې وي؟
او بالکل، کرکټ بورډ ټول کارکونکي چې کله لوبه افغانستان بایلي خفوي، او حتی ما پکې داسې حالت لیدلې ده چې ژړا موږ پکې لیدلې ده چې کله زموږ خویندو کرکټ وو، هغوی به هغه ډپارټمنټ کې هغه زموږ کمی همکاران چې وي هغوی به هم ژړل، زموږ نور ډپارټمنټونو نه به نور همکارانو هم حتی ژړلي دي. دې سره څنګه کې په د ملي لوبډلې سره چې ما کوم سفرونه کړي دي، هغه چې ما لیدلي دي، په هغې کې هم د لوبي بایلل خود څخه، حتی چې تر اننګز پورې به لوبه خراب وشو د افغان لوبغاړو لوري، یا د اننګز بریک کې، یا به د اوبو وقفه کې، یا د ډوډۍ په وقفه کې به چې لوبغاړي راغلل ډریسنګ روم ته، ډیر زیات خوشی نه بول، ډیر زیات خفه بول، حتی د خوراک څخاک څخه به ډډه کوله، یعنی تر دې حده پورې به خفه ول. دا خود څخه چې لوبه وایلودل شو په هوټل کې به، حتی دوی هغه ناسته پاسته به چې هغه سمونه لیدل کېدل چې کله به لوبه غټل شوی و یا به نورمال حالت و یعنی ټول به ډیر خوشینه ول ډیر زیات به خفه ول نو دا هغه څه دی چې حتی ما د لوبغاړو ژړاګانې هم پکې لیدلې دي. لوبغاړي خپل هم ژاړي په ډریسینګ روم کې یا مثلا چې کله بس کې بیرته ځي هوټل خواته. نو لوبغاړي نشي کولای زما په نظر باندې چې د عام خلکو غوندې په میدان کې وژاړي او په میدان کې ووخ کې توی کې په میدان کې خپل احساسات ښکاره کړي. که چیرته احساسات ښکاره کړي دا هغوی په بې اتفاقۍ باندې دلالت کوي، دا هغوی په کمزورۍ باندې دلالت کوي. اوس تاسو وګورئ تېره ورځ افغانستان د پاکستان پر وړاندې لوبه بایلودله، خو راشد خان په ډېرې لوړه روحیه پرزنټیشن سرمایې ته راغی او په ډېره لوړه روحیه خپلې خبرې وکړلې. دا د یو اتل په وجود کې باید دغه روحیه موجوده اوسېږي، ځکه چې راشد خان پوهېږي که زه دلته خپله روحیه له لاسه ورکړم په راتلونکو لوبو کې چې اوس ایشیا کپ ده، یعنې اوس به د افغانستان روحیه ډېره خرابه وه، د لوبغاړو روحیه به ډېره خرابه وه، خپله د راشد خان په روحیه باندې به ډېر تاثیر کړی و. همداراز درته ویلی شم چې د پاکستان روحیه به د افغانستان لوبډلې پر وړاندې ډېره پورته شوې وه، خو راشد خان داسې وښودله چې لوبه ده ما هم درنه وګټله تا هم وګټله او بیا به سره ګورو. نو لوبغاړي باید خپله روحیه ډېره لوړه وساتي او د مینوالو څخه د ما غوښتنه دا ده، د افغان کرکټ مینوالو څخه د ما غوښتنه دا ده چې همدغه کرکټ اتلان دي چې ځوانان تشویقوي، ځوانانو ته ښه خبرونه ورکوي، افغانستان ته ښه خبرونه وړي. نور په دې وروستۍ کې تاسو وګورئ د کرکټ پرته کوم داسې خبر ده چې افغانان به پرې خوشحاله وي؟ خو همدا کرکټ ده چې همیشه خپلو هیوادوالو ته خوشحالي ورکړې ده، ښځو نر ته سپینګیرو ځوانانو ته ټولو ته خوشحالي ورکړې ده. او که ښځې ورته په اشپزخانه کې ناستې دي کرکټ ګوري، که په کور کې ناستې دي او که سپینګیري دي، که بل راډیو له لارې اوري، که تلویزیون له لارې اوري، دوی لپاره یو د خوشحالۍ باعث ګرځي، سبب ګرځي، د یو تفریح زمینه د خلکو لپاره برابرېږي دغه کرکټ له لارې. نو زه وایم چې د خپلو د لوبغاړو د توهین څخه ډډه وکړي.
یو ځل بیا هم تاسو ته خره غلاست ویم. تاسو د اس بي اس پښتو خبرونه ته غواګی است. اوس هم تاسو پام د هغه ریپورت اوریدل ته راړم چې زما همکار رحیم الدین ریخیل له پاکستان سره د طالبانو د اړیکو د ترنګلتیا او له هند سره د اړیکو د خکېدو په اړه راستولای دی.
د طالبانو لا بیا وکمنې دوروسته لا غونډي هوادونو په ځانګړي توګه هند او پاکستان سره د افغانستان سیاسي او ډیپلوماټیک اړیکې له مهم باسونو څخه دي. طالبان چې په خوا د پاکستان له نږدې متحدینو بلل کېدل، خو اوس په سیاسي او امنیتي مسایلو کې جوړ اختلاف لري. اسلام آباد له کابل څخه د تحریک طالبان پاکستان ټي ټي پی پر ضد اقدام غوښتنه کوي، هغه څه چې طالبان یې ردوي. بل خوا هند چې په خوا له طالبانو سره هیڅ راز رسمي اړیکې نه درلودي، خو اوس هڅه کوي څو له طالبانو سره فعال تعامل او اړیکې جوړې کړي. دا اړیکې داس مهال د بحث وړ ګرځېدلې چې په وروستیو کې د طالبانو او پاکستان ترمنځ اړیکې تر بل هر وخت زیاتې کړکېچنې شوې دي، خو له هند سره د طالبانو اړیکې د رغېدو په حال کې دي. د کابل او نوې ډیلی ترمنځ د غاړې کې ورسلاغې د بحث وړ ګرځېدلې چې د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی هند ته په رسمي سفر ولاړ او له هندي چارواکو سره یې د اقتصادي اړیکو سربېره په دوړخیزو اړیکو خبرې وکړې. سیاسي شنونکي بیا وایي چې پاکستان هیڅ کله هم افغانستان سره باثبات اړیکې نه دي پاللې. د سیاسي چارو شنونکي خلیل احمد نادم وایي د پاکستان حکومت په خپل واک کې نه دی او د پوز له اجازه پرته هیڅ هم نشي کولای. نوموړي اسپیس پښتو سره په خبرو کې ویل د پاکستان بهرنی سیاست تل د شخصي او ستراتیژیکو ګټو پر محور څرخي. نادم د هند او طالبان اړیکو ته اشاره ویل، هند تل افغانستان سره نږدې پاتې شوی او دوه مخې توب نه دی کړی.
پاکستان هیڅ وخت د افغانستان سره ښه اړیکې نه درلود او نه به لري، او هیڅ وخت به د اړیکې به هم ښه نه کی. په دې چې په پاکستان کې قدرت د نظامیانو په لاس کې دی، نظامیان همیشه خپل شخصي ګټې لټوي، او بل دا چې نظامیانو دغه پاکستان چې د افغانستان اردوی هم د منځ یوړ، د افغانستان پولیس د منځیور، استخبارات د منځیور، ټول زیر ساختونه د افغانستان ټول د منځیور، دغه نظامیان دغه پاکستانو. اما هندوستان چې دی د افغانستان سره همیشه خې کړی دی، همیشه پروژه عملی کری دی، همیشه دا سلما بند جور کری، پارلمان تعمیر جور کری، نور پروژه مخته وری دی، او افغانستان کدرونه روزلی دی، پزرو کدرونه هندوستان روزلی دی، یعنی صداقت لری دوی خپل په سیاست کې د افغانستان سره. نو دغه د پاره هیڅ وخت افغان ولس په د پاکستان ته د دوست په سترګو نه ګوري.
د سیاسي چارو یو بل شنن کې مونګل څمکنه بیا له هند سره د طالبان اړیکې پر پاکستان د هغوی د بې باورۍ پایله بولي. نو موړې زیاتوي کا پاکستان غواړي له طالبانو سره خپل اړیکې ښه کړي، باید د باور فضا رامنځته کړي. د خغلی څمکنی پان طالبان باید د هند او پاکستان له نیابتي جګړې د افغانستان د ژغورلو لپاره روان حساس وضعیت ته پوره پاملرنه وکړي.
وخت نه چې هندوستان چې پاکستان را رټو کې دلای دی، د افغانستان او د هندوستان د پاکستان له وجې اړیکې سره نږدې شوې دي، او کچېرې پاکستان د افغانستان سره اړیکې ښې کړي په صورت کې مونږ ممکن دومره په هند باندې بیا تکیه ونه کړو. خو افغانستان هم حق لري چې د ټولو هیوادونو سره لږ چې وغواړي هماغه سې کړنې ترسره کړي. خو هند چې پاکستان ته پکې زیان څه دی؟ خو خبره دا ده چې پاکستان نه غواړي، هغه داسې فکر کوي چې افغانستان زما دی. خو دا اوس ټوله دا مسله راڅرخي دي ته چې پاکستان بې ځایه د افغانستان په حکومت باندې تورونه لګوي، در حال کې چې دا وظایف دي دوی خپل وظایف دي، په موږ پرې څاړه نه لري. داخلي کورنۍ موضوع ده، خپل د امنیت تامین کی. نو د دغه لامل دا شو چې د افغانستان توجه هندوستان ته واوړي، همداسې روسیې ته واوړي، منځنۍ اسیا هیوادونو ته، ایران ته واوړي. پاکستان بیا هم هغه خپل پخوانی رول غواړي چې ولوبوي. نو دغه د دوی غلطه پالیسی ده. هیله دا ده چې پاکستان په دې باندې پوه شي، او د افغانستان حکومت هم باید دې ته متوجه اوسیږي چې افغانستان دوباره د هند او پاکستان د نیابتي ډلو قربانی نشي، چې دلته بیا د هر څوک به د خپل هیواد نه نیابت کوي. دلته با اتیامه نویمه لسیزه د موږ په یاد به دغه ته بیرته ونه ګرځو. دا حکومت اسپرختره ده چې توازن او بلانس باید وساتي په دواړو منځ کې.
اخو په خوانی افغان ډیپلوماټ او سیاسي شنن کې عزیز مارج پر افغان خاوره د پاکستان وروستي بریدونه او د طالبانو ځوابي عملیات د دواړو خواو په زیان بولي. نوموړی ټینګار کوي دواړه لوري باید لازغم کار واخلي، او روانه کښله باید د خبرو اترو او سیاسي ډیپلوماسۍ لاره حل کړي. مارز زیاتوي چې د طالبانو او پاکستان ترمنځ پر روان شخړو کې هند مستقیم لاس نه لري، او په وینا یې دا یو دوړخیزه مسله ده چې باید د خبرو لاره هوار شي.
د افغانانو حق او د امارت اسلامي پوځیانو حق چې باید په پاکستان باندې حمله کړی وای، ځکه پاکستان خلاف د ټولو نړیوالو موازینو، خلاف د ټولو کنوانسینو، خلاف د ټولو اعلامي او قطعنامو د نړۍ، او خلاف د حقوق بندولو خصوصي دوه هیوادو منځ کومې ژمنې وې. د هغه د افغانستان حریم نقص کوو، اصل د عدم مداخله او حسنم جواري او احترام تقابل ته هم د ونه کتل دا نقص کړو. بیا دا درس عبرت بد ورکړ سی وای. سمه ده چې دغه دوام د دې جګړې او تشنج ناخوالو د دواړو هیوادو په ګټه نه ده. دلته د هند کوم لاس نسته، ځکه مخکې له دې نه چې پلاوی د افغانستان هند ته لاړ سي، پاکستان حملې کولې په افغانستان باندې. نو افغانستان غواړي له هند سره جدا د خپلواکۍ په توګه رابطه ولري، له پاکستان سره جدا ولري، او له روس او امریکا او هر څه سره. خو په خواشنۍ سره سه طالبان حکومت مشروعیت نړیواله کورنۍ ډېر نه لري. دلته ستونزه د دوی په خپل منځ کې هم شته، لا تر اوسه په تور لیست کې دي، نړیواله په رسمیت نه ده پیژندلې.
د پاکستان او طالبانو ترمنځ شخړه هغه مهال لا پسې زیاته شوه چې پاکستان د روان اکتوبر میاشتې په نهمه پر پلازمینه کابل او پکتیکا هوایي بریدونه وکړل. طالبانو د پاکستان تر بریدونو یوه ورځ وروسته د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې پر پاکستاني پوستو غچ اخیستون کې بریدونه وکړل. د طالبانو حکومت دا بریدونه انتقامي وبلل، او ادعا یې وکړه چې 50 پاکستاني پوځیان یې وژلي، او د هغوی 25 پوستي په بشپړ توګه لمنځه وړي دي. پاکستانی لوري هم د خپل اقدامات دفاع کړی او ویلي دي چې د طالبانو بریدونو ته پر وخت او کلک ځواب ورکړي. د پاکستان امنیتي سرچینې ادعا کوي چې د درنو وسلو، توپخانی او هوایي ځواک په کارولو سره یې د طالبانو غني سرحدي پوستي او مرکزونه لمنځه وړي دي.
قدرمن اوریدونکو تاسو د ایس پی ایس پښتو خبرونه ته غواګیاست. د خبرونه پایته نږدې شوی او تاسو لملتیا او د خپل همکارانو لمرستي مننه کوم. تراتلونکي خبرونه چې د شنبه پر اس په 2 بجو خبريږي تاسو ته له خوخه یو ډک وخت غواړم. که غواړئ دغه سنور کیسې هم اورئ نو د خپل پودکاست، ګوګل پودکاست یا هم د خپل خاکي پر پودکاست یو اورئ.